ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಲ್ಲ ಐಸಿ.
دا مشال رادیو دا محل په پی خبر کې دا ماسپخین یو بجا ده په دې خبرونه کې زغل ایاز او فرخنده اسد درته هر کله وای په خبرونه کې دا کبایدی سیمو خبر پښتون په پاکستان په اړه درپورون ترسن شننې او تفسیر د خبرو و 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم دا روان کړي ورته ده خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نو
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي له افغانستان سره خبرې ګټورې وي. افغانستان وایي هغه وخت په سولې په عمل کې پاکستان ته رول ورکوي چې اسلام آباد د مشکوک اتراګرو پټنځایونه له منځه یوسي. او د آسټریا پولیس وایي تر 2000 زیات شام کډوال نن دغه هیواد ته ورستو تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه ودرولي وو. د خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ویلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیچلی عمل دی چې د بیا پیلولو جاج به په تفصیل سره اخیستل کیږي. پرون له کابل پاکستان ته تر راستنېدو وروسته سرتاج عزیز له سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې له افغان چارواکو سره خبرې ګټورې وي. د زیاته کړه چې په خبرو کې دا فیصله وشوه چې دواړه هیوادونه به په یو بل د تورونه لګول بندوي. کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هغه وخت بیا خراب شوې کله چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه پر سر د طالبانو په منځ کې اختلافات پیدا شول چې په نتیجه کې د سولې د خبرو دوهم پړاو وځنډول شو. تیره شپه په پېښور کې د آرمی پبلک سکول شهدا فورم غړو یو غونډه وشوه. په دا غونډه کې د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو په 14 سپتمبر د یو لاریون کولو فیصله کړې. دوی وایي له حکومت او پوځ نه غوښتنه کوي چې د دوی د بچو قاتلانو په دغه پېښه کې ککړو ټولو کسانو ته د سختې سزاګانې ورکړل شي. په دغه پېښه کې د وژل شوي شفیق رضا بنگش پلار وایي
ایا اغی تا سزا ملو شوا که ملو نشوا چه چا اوکو اغی خوالا لیلام ویلی دی چه منگا کری دی ما ولم ویلیو ما آرمی ولوتم دا ویلی دی چه چا کری دی اغی منگ تا مخایا منگا غوارو چه دا کم خلقو دا غفلت وجه نتونا غطا سانه هاو شو واقعو شلو بچو قتل عامو شو پکار دی چه اغی تم سزا ملو شی.
پا دغه غنده که دا APS توجل شو ماشومانو میاندو هم گدون وکه. افغانستان ویلی هغه وخت په د سولې په عمل کې پاکستان ته د رول ورکولو فیصله وکړي چې اسلام آباد د مشکوک اتراګرو پټنځایونه له منځه یوسي. دا خبره پرون د افغانستان د اجرایه ریاست ویان فیصل جاوید د مشال ریډیو له افغان څنګه سره په خبرو کې کړې. د زیاته کړه
په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي. تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکز بندول دي.
تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مشال ریډیو افغان څنګه ته په ویلي وو هیواد یې تیار دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې افغان مشران یې وغواړي. پاکستان ویلی د تراګرو پر ضد ضرب اعظم پوځي عملیاتو باندې شاوخوا یو ارب نوي کروڑه میلیارد ډالر خرڅ راغلی دی. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې 19 خبري غونډې ته د وینا په وخت بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې په عارضي توګه د بیکورشو پاکستانیو خویاندو او ورونو پر ستنولو یو ارب نوي کروڑه ډالره لګیدلی دي. په 2000 لومړي کال کې پر افغانستان تر حملې وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ ضد اتحاد برخه جوړه شوه. له هغې وروسته واشنگټن اسلام آباد ته د پوځي عملیاتو لپاره د کولیشن سپورټ پنډ له مخې شاوخوا 14 اربا ډالره ورکړي دي. خو اوس امریکا ویلي د دوی فنډ له د دې فنډ له مخې اسلام آباد ته نورې پیسې نه ورکوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له ایران په هغه هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي، سید حسین عالمی بلخی پرون د ایرانی ډلې له مشر ذوالفقاری سره په کتنه کې دغه غوښتنه وکړه. اعلامیه زیاتوي، د ایران له حکومت نه غوښتنه وشوه چې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ته زیات وسایل برابر کړي چې د ویزې په اخیستلو کې ورته سهولت وي او مجبور نشي چې بغیر قانوني توګه دغه هیواد ته لاړ شي. راپورونه وایي په ایران کې 1.5 لک افغان کډوال ژوند کوي چې په کې ډېر هلته اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د آسټریا پولیس وایي تر 2000 ډیر کډوال نن دغه هیواد ته ورسره تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه ودرولي وو. تمه ده چې نن به نور کډوال هم آسټریا ته ورسیږي. د دغه کډوالو اکثریت د شام دی. آسټریا وایي له جرمني سره منلې ده چې کډوالو ته په پوله د اوړېدو اجازه ورکړي. هنګري له 100 ورځو را په دې خوا کډوال نه پرېښودل چې په ریل کې جرمني او یا آسټریا ته ولاړ شي او لومړی د هغوی د رجسټریشن غوښتنه کړې وه. د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره لیدلی. ښاغلي اوباما اویل پرونی خبرې تر یو حده له ایران سره د شوې اټمي تړون په اړه وي. سیډونکي وایي ګڼ عرب هیوادونه اندېښنه لري چې د جولای میاشتې د تړون په اساس له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به دغه هیواد ته موقع په لاس ورکړي چې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ پالیسي پر مخ یوسي. د روان میلادي کال له جنوري راهیسې چې د سعودي عرب نوی پاچا واک ترلاسه کړی دی، دای امریکا ته لومړنی سفر دی. او بل خبر دا چې د متحده عرب اماراتو او بحرین 15 سلوخت عسکر په یمن کې د حوثي یاغیانو پر خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر وخت وژل شوي دي. دا خبره د متحده عرب اماراتو سرکاري اجانس وام کړی ده. دا په یمن کې د پوځي عملیاتو له پیله د عرب هیوادونو پر ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله بلل کیږي. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په پاڼه مشال رادیو .com هم داراست په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې کابل ته سفر لاسته راوړلو نه ډک وو، خو افغان چارواکي له پاکستان نور څه غوښتنې لري؟
له پاکستان څخه توکل لري چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي.
د خیبر ایجنسی د واړې مشران وایي چې ستانه شوي کډوال هلته د ژوند بنیادي اسانتیاو نه محروم دي.
بجلی دو د روډ دو د اوبو مسالې دي. تکه دوه ویلو چې په پرایورټي بنیاد باندې به دا شی مو کوو، خو تر اوسه پرې داسې خطر خو هغه پکې نه دی شوی، کور پکې نه دی شوی.
اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې به د نوی هندی فلمونو ټریلر واوري.
دیس از جگجندر جگندر فرام بیجیز. آپ کی بیٹی کا ویڈنگ آرگنائزر
تو
اینڈ یو مسٹ بی ایشا ہماری دلہن.
او تو
اینڈ اپ
آئلا آلیا
آلیا.
دوی مونیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې مو په سیاست او حکومت کې د مدرسو د رول موضوع سیړلې.
موږ په دینی مدارسو کې په ماضي کې دغه شی نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسې. مشال لړۍ ته تاسو وګورئ. نو اردوونکو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ده. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې کابل ته سفر له لاسته راوړنو ډک وو او زیاتوي چې له افغان چارواکو سره په ځینو مسایلو سپینې خبرې کړي. دغه شان دواړه لوري په دې هم سلا شوي چې پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ به بندوي. نوموړي دا څرګندونې له کابل نه تر راستنېدو وروسته د پاکستان له سرکاري ټلویزیون پی ټی وی سره د خبرو پر مهال کړي. سرتاج عزیز همداراز وویل چې د تلپاتې سولې لپاره مذاکرات ضروري دي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې وو.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر مفید بللی. وایي له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رامنځته شوي بې باورۍ په ختمولو خبرې کړې او دواړه لوري په دې سلا شوي چې په لومړي پړاو کې به د اړیکو د رغولو لپاره پر یو بل د تورونو پورې کولو لړۍ بندوي. نوموړی همداراز وایي افغان چارواکو ته یې په دې وروستیو کې د افغان دولت او رسنیو لخوا د پاکستان ضد څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې او هغوی ته یې په دې اړه د پاکستاني ولس د منفي غبرګون او اندېښنو یادونه هم کړې ده. عزیز دا څرګندونې د شنبې په شپه ناوخته له کابل څخه تر رسنیو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی عزیز د افغانستان لپاره د سیمه ییزو همکاریو کانفرنس یا ریکا په شپږمې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و چې په ترڅ کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ولیده او په ځینو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. عزیز همداراز وویل چې افغان چارواکو ورته پخلی کړی چې د افغانستان د مالي وزیر به په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د څېړلو او د خپلمنځي تجارت د لا پراختیا په لړ کې خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګل شوي او دواړه هیوادونه تور لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد د تروریستي بریدونو لپاره کارول کېږي. عزیز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغان چارواکو سره له طالبانو سره د خبرو اترو د ځنډې لړۍ د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړې وویل دا خو ټولو ته معلومه ده چې له مذاکراتو پرته تلپاتې سوله نشي راتلی، خو دا مذاکرات به څنګه وشي، په کومو شرایطو به ترسره شي، نو لکه څنګه چې دا مهال وضعیت ډېر پیچلی دی نو په دې اړه به په راتلونکي کې مفصلې خبرې وکړو. په دې منځ کې به موږ پر دې بیا کتنه وکړو چې د مذاکراتو لپاره څومره امکانات لرو، ځکه چې دا مهال په طالبانو کې د مشرتابه پر سر ستونزې رامنځته شوي دي. د عزیز په خبره له افغان چارواکو یې غوښتي چې په افغانستان کې پاکستان او ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په خبره چې هغه ورته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب په اړه بشپړ ډاډ ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې اړه کې چمتو دی چې تیر په څیر دا ځل هم د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسه کې مرسته وکړي او د زمینه برابرونکي رول ترسره کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېدلې. ټاکل شوی وه چې دا خبرې د جولای په 1 نېټه په پاکستان کې ترسره شي. که څه هم تر دې دمه له د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک څرګند نه دی، خو پاکستان وایي چې افغان دولت باید د جګړې پر ځای له مذاکراتو کار واخلي او ټینګار کوي چې جګړه به پر دواړو هیوادونو بد اغېز ولري.
درنو اوندونکو زه بشفق تاسو رپورټ وړاندې کول پم دی موضوع کې پاتې کیږو. د افغان حکومت چارواکي وایي چې پاکستان باید د ترهګرۍ له منځه وړلو کې لومړی د افغانستان غوښتنې ومني، د افغانان باور ترلاسه کړي، له هغې وروسته به افغان حکومت پریکړه کوي چې آیا پاکستان به د سولې د خبرو برخه وي او کنه. دا خبره د افغان حکومت د اجرائیه ریاست وین جاوید فیصل له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړه. پرون د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هیواد یې چمتو دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. ملالی بشیر له جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې تر پوښتنه چې د سرتاج عزیز د وړاندیز په جواب کې به د افغان حکومت دریځ څه وي.
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې واضحې وي. پاکستان دې د افغانستان د حکومت په شان اقدامات وکړي چې لومړی د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي. په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکزو بندول دي او همداراز د هغوی مالی منابع چې په داخل د پاکستان کې د هغو وچول دي. دا هغه اقدامات دي چې پاکستان یې لومړی باید وکړي تر څو دواړه حکومتونه په راتلونکي کې هم د اعتماد فضا کې کار وکړای شي. د سولې پروسه کاملا یو افغاني پروسه ده، د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په قربتوب به مخته ځي. عمل پاکستان څخه چې په کوم برخه کې موږ غوښتنې لرو، هدفتا د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالی منابعو وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
یعنی موږ ستاسو د خبرو څخه دغه معنا واخلو چې ستاسو په وینا پاکستان اوس مهال د باور وړ نه دی د سولې په خبرو کې؟
موږ له پاکستان څخه توکل لرو چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي. افغانستان یا د ملي یووالي حکومت په تیرو لسو میاشتو کې په دې اړه ډېر اقدامات وکړل، اما پاکستان اقدامات نه دي کړي. هیله مو دا ده چې پاکستان داسې اقدامات وکړي چې هغه د دوو هیوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضا ایجاد کړي، ځکه چې په داخله کې افغانستان هم بالاخره مجبور دی، د افغانستان حکومت مجبور دی چې د خلکو د غوښتنې اکثریت غوښتنې ته توجه وکړي او واقعیت دا دی چې د خلکو غوښتنې اکثریت تر پاکستان بی اعتماد دی.
آیا یو ځل بیا په افغانستان پاکستان ته دغه موقع ورکړي یا به باور پر وکړي چې بیا د سولې د خبرو د بهیر برخه کړي؟ که یا
د سرتاج عزیز د خبرو په ارتباط کې هم زمدا وایم چې د افغانستان حکومت د فتن له پاکستان څخه غواړي چې دوی پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي.
دا افغان حکومت د اجرائیه ریاست ویان جاوید فیصل و چې مشال راډیو سره ځانګړی مرکه کوله. ستاسو پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم او هغه د قبایلي سیمو په اړه دی. شمالي وزیرستان د شوې تحصیل بې کوره کړل شوي خلک وای پر فارمونه د ملکانو د لاسلیکونو ستونزې د مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی زیاتوي چې کوم ملکان ټاکل شوي وو د هغوی دستخطونه انتظامیه نه مني، خو چارواکي وایي دا ستونزه به ډېر زر هوار کړل شي. له بنو نه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال سره.
شمالی وزیرستان تحصیل شوه هغه کډوال چې د سیمې نه عملیاتو څخه وتلي او بندوبستي سیمو کې ژوند تیروي، ګیله من دي چې څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر اعلان تر مخه چې شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو بې کوره شوي کډوال د خپل فارمونه د دوه ملکانو څخه تصدیق کړي او پولیټیکل انتظامیې په دفتر کې د جمع کړي نو راشن او مرستې به یې خلاصې شي. خو د دوی په وینا دوی چې د ملکانو څخه تصدیق کړي هغه انتظامیه نه مانی او انتظامیه چې ورته کم ملکان مقرر کړي هغه د دوی تصدیق نه کړي او دوی په یو بل مشر پسې ګرځي چې مقرر شوی وخت به پرې تیر شي. د شوې اوسېدونکي مامور خان وایي ملکانو نه یې تصدیق کړي چې انتظامیه نه مانی او وخت پرې تیریږي چې بیا به محرومه پاتې شي.
ملکونه دستخط نه په وکړل هغه نه بعد یو ول چې نه یو مقرر ملک وته مقرر کی هغه ول چې نه مې نه کوي دستخط بیا په لوړ لغه کسونه چې دا بلې تر وتلي متاثرین په کارک شي هغه ته وجه بیا مرته د تکلیف مصیبات شو وای دا او مشته نظیر اعلان وکړ په قاعده.
د شوي سیمه یو بل سیدون کې حضرت علي وای روزانه د دفتر چکرې خوري چې مشران یې تصدیق وکړي او کډوال و منل شي خو کار یې نه کیږي.
میز دا مشکل ده چې دا درې ورځې میز دا انرغلي دله ته یي ملکونه د څه خطینه ته وکړل نیش تاثیر چې کوم دی دا پوند دی پنډي جی پاس را درګه کې با په باندې کې ملکونه د څه خطینه ته وکړل مو یو ملکونه ګوشری په وغاستل او اترې وکړ ګوشه ولاګولې هر ارز ورته تن کیږي دولته په دغه باندې کې کمران نشته د څه خطا سړای نر درې میا نیش دا مشکل دل جوړ دا چې ټول خلک دای نه تر چوک لسه شول ټول خلک خپل ملکونه نوشي او د میز ملک نشته میز دغه شریجه د دې برزه یی صبر شې چې بلر درې
دغه پښتنه مو چې کله د پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل چې 15 تحصیلونو مرستې بند شوې چې د هغې تصدیق لپاره یې ملکان ټاکلي چې د حقدارو او هغه کډوالو مرستې بحال کړي کم چې د سیمې نه وتلي سو د نورو سیمو ملکانو تصدیق کړي خو د شوې تحصیل چې کم ملکان دوی ټاکلي هغه کار لا تیار نه دي او عام ملکانو تصدیق ځکه نشي منلی چې پکې د هر کس فارم برازي او د حقدارو مخه به ونیسي. سو د دوی په وینا دې لپاره به انتظامیه مخصوص نور ملکان ټاکي چې د هغه کډوالو تصدیق نه پس مرستې بحال کړي کم چې د سیمې نه راوتلي دي. یاد دی وی چې دوه میاشتې وړاندې دولت د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو رزمک ګاډیوم دوسلی شوا او سپینوام تحصیلونو خلکو نقد مرستې او راشن بند کړی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
نړۍ حیرانون کې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
نن موږ د مشال اړې خبرونه ته تاسو غواګې د قبایلي سیمو از د کوونکو سازمان فاتا سټوډنټس اورګنایزیشن پرون د خپل یو ملګري د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي عارف افریدی امنیتي ادارو نیولې غوښتنه کوي چې نوموړي دې زر تر زره خوشې کړل شي. نور تفصیل د شبیر احمدجان په رپورټ کې. چاو د
دا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د زده کوونکو تنظیم فاتا سټوډنټ فیډریشن غړو نن د جمعې په ورځ پیښور کې د احتجاجي مظاهرې د لارې د ګورنر خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو نه د خپل له ملګري د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د دوی په وینا عارف افریدی د 14 جمعه زده کوونکو د فاتا سټوډنټ فیډریشن مرکزي نائب صدر محمد نقیب اورکزی مشال لیډو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د دوی دغه ملګري امنیتي ادارو گرفتار کړی ولې تر اوسه پته نه لګېدلې چې هغه په کوم جرم کې نیول شوی دی او چا چرته دی
کم دلته چې مونږ سره ظلم شروع دی بالکل انتها نشته ولی چې مونږ بر روان سکول یا کالج ته اولار کې چې ګوري زموږ سټوډنټان چې کم دی پاټه والا دا به اوچت کړي او پاتې نه لګي
کم دغه تنظیم یو بلغړی امداد وزیر وایي چې لسته ورځ وشوي د دوی دغه ملګری غیب دی او په دې لړ کې دی وړاندې هم احتجاج کړو خو له حکومت په دې لړ کې د دوی غوښتنو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه
مونږ چې دا نن احتجاج کړی دی دا صرف لږه زموږ ملګری دی عارف افریدی په باره کې کړی دی چې 10-8 دن کېږي چې دا زموږ نه ورک شوی دی دا په باره کې مونږ یو احتجاج مخکې کړو خو دا څه پاته معلومات مونږ ته نه ولګېدل مونږ نن چې دا راغون شوی یو مونږ دا اپیل دی چې عارف افریدی دا رغاکو خلاص شي
د دغه ځدکونکو رتنظیم مرکزي مشر برهان الدین وایي چې یو خو قبایل وړاندې نه بدمنې ترهګرې او پسیمه کې عملیاتو ځپلې دي نو بل خو داسې قسمه گرفتارې د دوی په زده کړو باندې ډېر بد اغېز غورځوي
چې کله یو سټوډنټ گرفتار کیږي دا په تعلیم باندې ډېر اثرات وځي ورسره د دوی په نور سټوډنټانو باندې اثرات غورځيږي که چېرته کې عارف افریدی مطلب ګناهګار وي په شو دا د عدالت ته پیش کړی شي دوه هفته وشوي د دوی سپورې صفته درک نه لګي
دغه زده کوونکو د پاکستان د پوځ او د گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې د دوی د ملګري بیا خوشي کېدو لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي دوی زیاته کړه که چېرې دوی ملګري زر تر زره راخوشي نه کړی شو نو دوی به په احتجاجونو لاس پورته کړي او په پیښور کې به د گورنر هوس مخې ته په احتجاجي ناسته مجبوره شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
درنو درګو د خبر ایجنسی د باډي مشران شکایت کوي چې کوم کډوال باډي تستانه شي به هغوی ته هلته د ژوند بنیادی اسانتیاوي ندي ورکړل شي په دغه سیمو کې د جګړو او د فوزي عملیاتو کې کورونا او سکولونه ویجاړ شوي دي او د اوبو او بجلی نظام هم ګډوډ شوی دی دوی وایي چې باید هلته زر تر زره د بیا بحالۍ کارونه مکمل کړل شي او خلک ته د ژوند بنیادی اسانتیاو ورکول لپاره کارونه وشي نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې
د خیبر جنسی د باډې مشران وایي چې په زرګونه بې کوره شوې کورنۍ باډې ته ستنې شوې دي خو هلته د 2009 رئیسې د وسلوالو پر ضد ترسره شو پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي د باډې سیمې یو مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي
ټولو نه غټه مسله خو لکه د بجلی دو د روډ دو د اوبو مسالې دي لکه دوی ویلو چې په پرایورټی بنیاد باندې به دا شی مو کوو خو تر اوسه پیرې داسې خطر خو هغه پکې نه دی شوی کور پکې نه دی شوی
او یو بل مشر اقبال پردی هم باړې ته د ستنو شو خلکو د مشکلاتو په اړه وویل
د کډوالو چې کوم کورونه دي یا د غوی د بچو د تعلیم سہولیات یا د اوبو یا د کاروبار سہولیات نو اغل ته اسم نشته دي موږ وایو چې اول د بدکاری عمل شروع شوی په علاقې کې او کپ د علاقې باندې هغه واکی چې کوم روپیه یا کوم فندونه وته مختص شوی دي او په دې علاقې باندې لګیدلې وي په آبادکاری باندې په سکول روډ او بو په دې ټولو شینو باندې او بیا د متاثرینو واپسی شوی و نو دا به ټول نه خبره زکه وا چې اوس کا بل فرض یو متاثرین فیملی زینو ال ته ټول غریب خلک روان دي نو لکه دې خلکو مشکلات نورم زیاتیږي کمیږي نه
د باډې سیمې د خلکو د مشکلاتو او بیا بحالې په حق له مشکله د باډې نه د کمی سملې غړي ناصر خان پردی سره رابطه وشوا نو دوی ویل چې مونږ هڅه کوو چې د خیبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیایي پیکج تر لاندې په باډه کې زر تر زره د بیا بحالې کارونه مکمل کړو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
درنو درګو د خیبر ایجنسی د کډوال ستونزو تاسو ستونزي تاسو واورېدل زو مومن ایجنسی ده د مومن ایجنسی کاروباریان وایي چې د خوایزو او بایزو لاري بندیدو له وجې کاروبار یې په ټپه ولاړ دی د دغه سیمو سوداګران له دې لارې افغانستان ته خپل مالونه وړل خو دغه لارې تړل شوې ده د سیمو سوداګران وایي چې د دې لارې تړل کېدو له وجې په د لکونو روپو تاوانونه اوښتي دي او یو شمېر خلک هم بې روزګاره شوي دي نور تفصیل له سیمینه د مشال لړۍ خبریال شانواز ترک زیرا کوي
دا مومند ایجنسی د خوځو او د بایزو په لار له افغانستان نه میا منډي غنداو ته روزګار کون کې ولسوای چې د څو کلون راهسي د دغه لار د بندخ له وجې د هغوی روزګار ولاړ دی روزګار کون کوي چې له افغانستان نه به د ګاډو سامانونه خوراکي شین او لدی اړه خبر سروي او اوړه رسولې شو وړي کله نه چې لار بند شوي د هغوی روزګار ختم شوي.
زما ساجد نوم دی، ګنده عموماً جنسي سره تعلق لرم. دې طرف بم چاولې وړلې خاوره بم وړلې نه لس کاله وشو چې دا لار همسې بند ده. بارډر مونږ اوس مونږ اوس وړو کارخانو ته من وړو کارخانو نه بیا ګنده ته راوړدی شي دسې په څلور نیم سو روپۍ خرچه راځي. زمونږ دې طرف باندې به یو نیم سل روپۍ شپږ شل روپۍ خرچه راتله. د تور چای به راتلو، صابون شیمپو یو شی بل شی به راتلو. اوس
یو بل سپین ګیری چې څاروي به له پېښور لوی منډۍ نه افغانستان ته رسول وای
زما منیر د لشل لکه روپو پرمټ به راله پولټي کل راکاو. بیا به داسې کار وشو چې هلته به مونږ چې په بونډري باندې غوین کوس کړل بیا به افغانستان ته بس اوله ورکوله خلکو. نو ما سره به تقریبا شل پنځه شل مزدورانو پنځه سوه شپږ سوه زر روپۍ ورځ ګټله. بس په دې وخت کې داسې یو تیاره جوړه شوه چې لاره بنده شوه او هغه خلک هم دغه شو. بس هغه پیسې هم څه افغانستان کې پاتې دي. منډۍ ته لاړ شم، هغه خلک را شي که څه راکي خو رایې کې که رایې نه کي بس بیا راځم.
اسر خان سنګر وایي چې هغه د ګاډو د سامانونو روزګار کوي. یو وخت داسې چې میا منډۍ ګنداو ته بل چار سدي او پېښور نه سامانونه اخیستو له خلک راتلل.
نو دې کې خو به ټول واړه او زنانه وو د هغوی بدلته چېرته صابون او شیمپو او هغوی به دې نه چېرته ځان سره صابون یا شیمپو یا په دغه د کریم میکرین دا شی بیا وړو. د هغوی به ډېر ښه ساتېرېده، ډېر ښه مزدوري په کې وه او خلک ډېر خوشحاله وو. دلته سره د بازار او د علاقې ډېر ښایست جوړ وو. د هغوی هم پرې ښه کار جوړېده.
او د دغه روزګارونو سره د لاس ګاډو والا هم اسوده حال وو چې د روزګاریانو په وینا د پنځه سوه نه زیات لاس ګاډۍ وي. ولې دا ساعت دغه شمېر تر پنځوسو پاتې شوی. یو تن چې لاس ګاډۍ چلوي وی ویل
ما کی بو اتس و نه خس و زر دوغ له سو روپے من بر با غوالی واد او وس ولا چ بر دغه بس دی سل یو نیم سل بر دغه یا 200 بغاړی ما بس من دا بر گاڑی بر اوړې وڑی بیر اوړې هغه من پکې بار دکانو ګد ګدا مو تاول دنه بم دغه کول گاڑی من پکې خادی کول من پکې خه کول بچ بس لا باندې شو. بس دغه سم بس من شو ولا چ
او تیر مش گورنر خیبر پختونخوا هم د محمود ایجنسی د دوري په مخه ویلو چې د محمود ایجنسی او د افغانستان ترمنځ لوی لار به پرانستل شي چې ګنولس په روزګار وکړي. خو نه معلومه چې دغه لارمه کله پرانستی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال اډیو ته تاسې غوږی درنو اوردونکو، تاسې کولی شئ چې د مشال اډیو خپرونې په ویب پاڼه مشال اډیو ډاټ کام همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. ستاسو پام د یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د پاکستان حکومت د هغو خواریکښو ښځو د خیر ښېګڼې لپاره د انټرنیټ له لارې یو پروګرام شروع کړی چې په کارخانو، سکولونو او هسپتالونو کې کار کوي. د پروګرام له مخې به دغو خواریکښو ته د دوی د ستونزو د هوارې په هکله معلومات ورکول کیږي. دا معلومات به په څه ډول وي؟ له اسلام آباده د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان نور تفصیل سره.
د پاکستان حکومت او د خواریکښو نړیوال سازمان د خواریکښو زنانو خیر ښېګڼې او د هغې په اړه معلومات حاصلولو لپاره یو آنلاین پروګرام شروع کړی دی، کومه چې روزګار لپاره صنفي مساواتو ته وده ورکوي. د دې پروګرام تر لاندې د پاکستان څلورو واړو صوبو د خواریکښو محکمې به د کار په ځایونو کې د زنانو د کار تجربو او د هغې ضروریاتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او بیا به د دې معلوماتو ریکارډ ساتي. د دې آنلاین پروګرام په اړه د خیبر پښتونخوا د خواریکښو د محکمې اسسټنټ ډایرکټر سایمه رحمان مشال ریډیو په خبرو کې اویل چې په فیکټریانو، هسپتالونو، سکولونو او نور د کار کولو ځایونو کې زنانو ته څه مسلې وي. که هغه د کمې تنخواه، د صحت او یا د حامله زنانو د چوټیانو مسله وي نو د هغې حل به راویستی کېږي. دا وایي
هغې ته داسې سپورټ ملاویږي چې د هغې به خپل څه کمپلینس یا د هغې ورکې هم مونږ به لاج کو ورک انسایډ کېږي به او بیسیکلی مونږ خپل انسپکشن میکانیزم چې کوم دی هغه ټیک کولو دپاره او هغه شیزونه چې کوم مسنګ به وو لکه فار ایگزامپل کی پی کې چې کوم دی مونږ سره اوسه پوره فیمیل انسپکټرز نه وي نو دا شیزونه به مونږ ته لږ شانتي ایزي شي.
سایمه رحمان مشال ریډیو سره خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د آنلاین پروګرام خپل کار شروع کړی دی او د دې پروګرام تر لاندې به حکومت دا معلومات هم راټولوي چې په کومه صوبه کې څومره زنانه کار کوي.
فرست فیز کې خو د دې مونږ دا کار اوریډي سٹارټډ دی. مونږ د دې په دا فیکټریز لیست چې کوم دی د دې لیستونه مونږ لګیاوي په دې باندې څه چڑاو شوي دي ارسه ان پروسس دي. سیکنډ فیز کې به د دې ویریفیکیشن کېږي چې نمبر آف ورکرز څومره دي په یو رجسٹرډ فیکٹری کې څومره دي، څومره میل دي، څومره فیمیل او ټول کټ باندې اولریډی انسپکشن کیږي لګیا دی باندې کار سٹارټ دی.
د خواریکښو لپاره د دې نوي نظام په اړه د اورت فاونډیشن مشر اسیم ملک وایي چې اکثر له د مزدورانو استحصال د یو منځنی تن له وجې کیږي نو د داسې خلکو کردار ختمولو لپاره د حکومت دا اقدامات ښه ثابت دی شي.
دا خبره چې کوم دی دا یو ډیر ښه اقدام ځکه چې دی شي ځکه چې تاسو وګورئ نو پاکستان کې کوم دی د هوم بیس ورکر خصوصاً طبقہ کی دی اغو استحصال شکم دی دا میڈل مین په ذریعے بنی کی میڈل مین شکم دی دا کردار ختمونه دی پر دا میڈل مین شکم دی دا خزو تا پر راس فائدہ رسونه دی پر دا سی اقدامات شکم دی دا ډیر خ ثابت شي
هم دې لړ کې د خوارکه خو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر اورګنایزیشن لخوا جاری شوی خبر پانه وای چې د مزدورانو د فلاح لپاره دا وړومبی قدم دی او د دې پروګرام د لارې راغلي رپورټونه به د خوارکه خو نړیوال سازمان او د پاکستان حکومت لپاره اهمیت لري.
نورو دونکو تاسو د مشال لړ خبرونه ته غوږی وخت شبه ده د ماسپخین یو نیمه بجه فرخند اسد نه د خبرونو لنډی زور
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای له افغانستان سره په خبرو کې فیصله کړي چې دوه هیوادونه به په یو بل تورونه ان لګوي. نن د خیبر پختونخوا هنګو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نیشنل ګوند د ضلع کونسل غړي حاجی ممتاز اورنګزی په یو بمی چاودنه کې وژل دي. د پولیسو په خبره دغه یو هدفي وژنه وه. په دغه پیښه کې څلور کسان ژوبل شوي هم دي. تیره شپه په پېښور کې د آرمی پبلک سکول شهدا فورم غړو یو غونډه وشوه. په دا غونډه کې د آرمی پبلک سکول په پیخه کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو په 14 ستمبر د یو لاریون کولو فیصله وکړه. افغانستان ویلي هغه وخت بعد سولې په عمل کې پاکستان ته د رول ورکولو فیصله کوي چې اسلام آباد د مشکوک ترهګرو په ټنځایونو له منځه یوسي. پاکستان په ملک کې د پرمختیایي منصوبو او ځوانانو ته د تربیه ورکولو د منصوبې اعلان کړی چې پکې به 3000 افغان زده کوونکو ته هم وظیفې ورکول کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له ایرانه په هغه هیواد کې د میشتو بیا اسناد افغان کډوالو د مسلو د حل غوښتنه کړې ده. او د آسټریا پولیس وایي تر 2000 ډیر کډوال نن دغه هیواد ته ورستو تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه ودرولي وو. تمه ده چې نن به نور کډوال هم آسټریا ته ورسېږي. دغه کډوال زیاتره د شام نه راغلي دي.
فرخند اسد وچې د خبرونو لنډیزي تاسو ته وړاندې کول سوخ شوې ده. د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په پولند کې په دویم نړیوال جنگ کې د شوروي اتحاد د یو لادرکه شوی جاز ملبه موندل شوی ده چې د جاز عملی باقیات پکې تر اوسه پورې موجود ول. د پولند آر ایم ایف رادیو ویب پاڼې تر مخه د پولند له پلازمې وارسانه 10 کیلومتر لري په یو تالاب کې د جاز مختلفې برخې موندل شوې دي. د رپورټونو تر مخه په دغه جاز کې د دوو کسانو باقیات هم موندل شوي. د ویزو گروت ویستالو ریور میوزیم مشر په خبره د دغه جاز تخته چې پکې ټول آلات لګیدلي وو په خپل حالت کې موندل شوې ده. د دې ترڅنګ د جاز راډیو سیټ، انجن او نور آلات په خپل حالت کې موجود دي. د ټلویزیون د یو رپورټ تر مخه په جاز کې موجود د نخو او د جمی یونیفارم نه د دې خبرې تصدیق کیږي چې د جاز پایلټ د شوروي اتحاد وو. د ساري قدیمه کارپوهانو د دغه ځای کنستو کار تر یوې هفتې پورې غځولې دي او له دغه ځای د جاز ملبه میوزیم ته منتقل کړي هم ده. په برازیل کې رنگبرنګ ټوکان مرغۍ چې ټوګده مخوکې وي په غیر قانوني توګه په خرڅ کې د مخوکې بره برخه ماته شوې وه. خو د 3D پرنټر په مرسته ورته نوي مخوکه لګول شوې ده. د دغه مرغۍ نوم اټایټا دی او دا د ریو ډی جنیرو په یو ځنګلي میلې کې موندل شوې وه. د ځنګلي حیاتو ادارې د برازیل درې پوهنتونونو په مرسته په 3D پرنټر مخوکه جوړه کړې ده. په دې مصنوعي مخوکه کې نیل پالش او د ارنډي تیلو بوټي شامل دي. د برازیل ځنګلي حیاتو کنټرول کوونکې ادارې ایبیما یو چارواکي وایي چې ټوکان مرغۍ په مارچ میاشت کې نیول شوې وه او په هغه وخت کې د ماتې مخوکې له وجې ډېره کمزوري وه. ټوکان نومې مرغۍ د ریو مقامي مرغو کې یوه ده او د دې نسل مادوم کې دوه خطر سره مخامخ نه دي. د چارواکو تر مخه کچری د دې مرغۍ په قانوني توګه خرڅ کیږي نو د دې بیا $15,000 ده. د ټکان مرغۍ د مخوکو پیوندکاری د جولای په 20 نیټه شوې وه. د محققینو تر مخه د مخوکې د نمونې په جوړولو کې 3 میاشتې وخت لګیدلی وو، خو په 3D پرنټر صرف 2 ګنټې وخت لګیدلی دی. د دې مصنوعي مخوکې وزن 4 ګرامه دی او دا 4 سانتي میټره اوږده ده. ساینسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي دي چې په منځني ختیځ کې له 2010 کال راهیسې ناخلارۍ او بې ثباتۍ په نتیجه کې په دغه سیمو کې فضايي آلودګي کمه شوې ده. د ساینسدانانو په خبره په شام او عراق کې تر ډېره حده پورې په فضايي آلودګۍ کې کمی ریکارډ شوې دي. د شام پلازمینې په دمشق کې د کورنۍ جګړې له وجې د ښار په فضا کې د نایټروجن ډای اکسایډ په مقدار کې تر 50% پورې کمی راغلی دی. د ساینسدانانو خیال دی چې په تازه تحقیق کې د زهرجن ګیسونو اخراج په حواله مهم شواهد هم موجود دي. په دې تحقیق کې د خلایي جاز نه ترلاسه شوي معلوماتو جاج اخستل شوی دی. بلخو د امریکا خلایي ادارې ناسا د سمندرو د آلودګۍ په اړه نوې شمېرې خپرې کړې دي. د ادارې تر مخه د نړۍ په ټولو سمندرو کې هر کال 8 میلیونه ټنه د پلاستیک غوټۍ، بوتلې، کڅوړې او نور مواد غورځول کیږي چې له وجې د نورو کلونو پرتله په سمندرو کې د آلودګۍ شرح زیاته شوې ده. ساینسدانان وایي چې په سمندرو کې په دومره مقدار کې د پلاستیک موادو موجودګۍ آبی حیاتو لپاره خطرناک دی. ساینسدانان زیاتوي چې کیدی شي له 2010 کال نه واخلي تر 2025 کال پورې 155 میلیونه ټنه پلاستیک مواد سمندر ته وغورځول شي. د ځمکې پوهان ویلي دي چې د نیوزیلند په ټاوو په علاقه کې د ګرمو اوبو او فعال آتشفشا یعنی اور شیندون کې غر زیرمې موجود دي او چې کله له دغه غره لاوا راوځي نو د دې لاندې د سرو، پیتلو، پلاتینیم او نور قیمتي کاڼي موجود وي. د کاروانو په خبره د دغه علاقې په کوینه هر کال $20,000,000 سره راویستل کیږي. د سره سره د مویکای جیو ترمل پاور سټیشن لاندې هر ورځ 8 ټنه پیتل راویستل کیږي. خو د دې خزانې راویستلو لپاره نوې ټکنالوژي ضرورت دی، ځکه چې دا په روایتي ټکنالوژي په مرسته راویستل ممکن نه دي. د روس لرغونی اسراتو کارپوهانو له یو غر نه 70,000 کاله زاړه د یو زمری د باقیاتو د موندلو ادعا کړې ده. د روس اورل په امانیا غر کې داسې زاړه اډوکي موندل شوي چې پاړه ویل کیږي دا په غر کې اوسیدونکي د یو لوی زمری دي. د دغه زمری پاړه ویل کیږي چې دا د موجوده زمرونه په جسامت کې 25% غټ وو. کارپوهانو له دغه غر نه تر 500 پورې اډوکي موندلې دي. کارپوهان ادعا کوي چې په موجوده وخت کې دا تر ټولو لویه موندنه ده، ځکه چې د غر زمری په اړه ډېر لږ معلومات وو او د دې موندنې سره به ډېر ګټور معلومات ترلاسه شي. اوز د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز نوې فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په لومړي نمبر دی. فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټرمینیټر جینیسس دی چې په دې فلم په ټوله نړۍ کې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټاون دی چې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې سټریټ آوتا کمپټن په لومړي نمبر، فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سینیسټر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم آل از ویل په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې یې 14 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم منجیهی دی ماؤنٹن مین دی چې د 6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم برادرز دی. د هالیوډ مشهور اداکار بریډلی کوپر نوې فلم برن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې بریډلی شیف یعنی باورچی وي او ډیر زیات مشهور وي، خو د نشو تماشو او خپل رویې له وجې هر څه له لاسه ورکړي. بریډلی د هر څه بیللو وروسته بیرته خپل رستورانت د جوړولو لپاره لندن ته لاړ شي او کوشش کوي چې رستورانت یې په مشهور رستورانتو کې شامل کړل شي. په فلم کې سینا میلر او عمر سی هم کار کړی دی. فلم برن په د اکتوبر په 23 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
What do you want?
I'm going to run the best restaurant in the world.
Are you sure he's famous?
If you're a chef, he's like the Rolling Stones.
I don't want my restaurant to be a place where you come and eat. I want people to sit at that table and be sick with longing.
So, where you been?
Louisiana.
Doing what?
Sniffing, snorting, injecting.
If you try to start a new restaurant, there are at least a dozen people who will try to have you killed.
What happens if you succeed?
Fireworks. Immortality.
What happens if you fail?
I don't know if I can do it.
Adam Jones. Thank God. One hoped you were dead.
And now I'm back.
د یو برتنی سینما مشهور اداکار ټام هارډلی نوی فلم لیجنډ ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د دوو رونو کیسه ښودل شوې چې مشهور جرائم پیشه رونه وي. دا فلم په مشهور ناول دی پروفیشن آف وایلنس دی رایز اینڈ فال آف کری ټوینز باندې جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی کیسه جوړ شوی دی. په فلم کې کری رونه په یو ځای جرمونه کوي او یو بل ته نږدې هم وي. په فلم کې د 1980 لسیزې لندن ښودل شوی. په فلم کې د دې رونو د جرمونو او بیا په جیل کې حالت ښودل شوی. فلم لیجنڈ باد سپتمبر پر 9 نیٹا نمائش تپارا اولان دیکھے گی.
لندن ان دی 1960s ایوری ون ہیڈ ا سٹوری اباؤٹ دی کرائس دے ور ٹوینز
ڈو یو تھنک وی لک الائک
ریجی واز ا گینگسٹر پرنس اف دی ایسٹ اینڈ رون کرائی واز ا ون مین موب
یور برادر از ا وائلنٹ پیرانوئڈ سکیزوفرینیا
اٹ واز ٹائم فار دی کرائس ٹو انٹر گینگسٹر لیجنڈ
London is going to be the Las Vegas of Europe.
Me and my brother, we're going to rule London.
Life is not always the way we want it to be.
Things are getting completely out of control, and the American Mafia may also be involved.
What exactly are you doing about it? We're going after the craze.
You won't mind if I fight back, will you?
I come here for a proper shootout. A shootout, right? It's a shootout!
Like a Western.
Your brother, he's a loose cannon. We need you to do something about Ron.
I can't do that. He's my brother.
د هند مشهور مزاحیه اداکار کپل شرما پروگرام کامیډی نایټ وذ کپل شرما په هند او پاکستان کې ډیر زیات مشهور دی. خو اکټر کپل شرما په اوس په یو نوی فلم کې کار کړی دی. د فلم لومړی ټریلر هم خپور شوی دی. د فلم نوم کیس کیس کو پیار کروم دی. په فلم کې د کپل شرما درې ښځې وي. دا د کپل شرما لومړی فلم دی. دا فلم مشهور ډایرکټرانو عباس مستان جوړ کړی دی. دا فلم به د سپتمبر په 25 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
غور سے دیکھیے اس آدمی کو. چہرے سے معصوم دکھنے والا یہ پرانی تین تین بیویوں کا پتی ہے.
اگر تینوں کو ذرا سی بھنک لگی نا ایک دوسرے کی یا تو خود مر جائیں گے یا میرے کو مار ڈالیں گے.
بھگوان ایسا پتی سب کو دے.
ایسے مت بولا کرو بیبی, بھگوان کبھی کبھی سن بھی لیتا ہے.
تم لوگ اس کو بتاتے نہیں کہ اس کو سنا ہی نہیں دیتا.
انہیں پتا ہے.
میں سوچ رہا ہوں ان کو سچن تندولکر کے گانوں کی سی ڈی لا کے دوں.
پر سچن گاتا کہاں ہے
تو یہ سنتا کہاں ہے؟ بڑا ہنس رہا ہے 8 inch کے دانت نکال کے. میری لائف کی بھیل پوری بنا کے بھیل پوری کھائے گا. کیوں بڈھے؟
کیوں بڈھے؟
کیوٹ بڈھے. ایسے بڈھے مارکیٹ میں ملتے کہاں؟
د هندی سینما مشهور اداکار شاهد کپور نوی فلم شاندار لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آلیا بٹ هم کار کړی دی. دا یو رومانوی مزاحیه فلم دی. په فلم کې د شاهد کپور پلار پنکش کپور هم کار کړی. د دې فلم پروډوسر کرن جوهر دی. فلم شاندار به د اکتوبر په 23 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
تو هاو یو سر, دیس از جگجندر جگندر فرام بی جیز. آپ کی بیٹی کا ویڈنگ آرگنائزر. تو And you must be Isha, Hamari Dulhan. Oh, tu. And, aap?
Aila. Alia.
Alia.
Samajhta kya aapne aapko?
Kuch nahi, sir. Tuchh prani, aam aadmi, Raju Hirani.
OMG.
نرانو دنکو تاسی دا مشال راڈیو درنی رنگلو خبرونی تا غوگی وست تاسی پام دا مشال راڈیو نیزی خبرونی مدرسی پا وسنی اثر که پا لور را گرزون. دا زنگلو پروگرامونو پا دی لڑی که دازل پا سیاست و حکومت که دا مدرسو پا رول او اغیز بحر شوی دی. دا دی خبرونی کربا احمد شاه زمی دی.
مدرسے پوسنی عصر. د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. که څه هم مدرسې د دینی درس او تدریس مرکزونه پاتې سوي، خو ځینې وخت له دغو مدرسو څخه سیاسي ګټه هم اخیستل سوي یا دوی خپله په سیاسي یا حکومتي ډګرونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د پاکستاني مدرسو په اړه داسې فکر کیږي چې د ځینو مذهبي ګوندونو او یا هم د سیاسي کړیو لخوا کار ورڅخه اخیستل کیږي. مدرسې پوسنی عصر کې په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې پاکستاني مدرسې تر کومه حده په سیاست یا حکومت کې لاس لري. مدرسې په عمومي توګه د اسلامي زده کړې مرکزونه دي چې خپلو شاګردانو ته د درس په ورکولو له هغوی څخه علما یا مفتیان جوړوي. خو په دا وروستیو کې لیدل سوي چې یو شمېر مدرسې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي او یا د حکومتونو په جوړولو یا ماتولو کې ورڅخه د یو مهرې په توګه کار اخیستل کیږي. د هند په نیمه وچه کې د 1850 میلادي کال تر جګړې وروسته د اتر پردیش ایالت په سهارنپور سیمه کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند په نامه د مدرسې د بنیاد ایښودل هم د دین ترڅنګ یو سیاسي انګیزه بلل کیږي. دینی عالم او په پاکستان کې د یوې مدرسې چلوونکي مولانا محمد احمد واصل واسي وایي چې پخوا به علما حکومت ته د سمې لارې ښودلو لپاره ورتلل او له دوی سره د واک پر سر سیالي نه وه، خو وروسته د دینی مدارسو چلوونکي په سیاست ورګډ شول.
زموږ په دینی مدارسو کې په ماضي کې دغه شی نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي. په هندوستان کې چې کوم مدارس راغله د تحریک خلافت وروسته چې کوم جماعتونه یا مدرسې جوړې شوې، هغه دغه دوه شیان په مخه واخل. یو شی دا و چې سیاسي رنګ علما واخیسته، په سیاست کې علما دخل ورک، یعنی ګرد عالمان، بلکې د دیوبند مدرسې مولانا حسین احمد مدنی صاحب وغیرہ باقاعده د کانګریس ملګری، ځینې علما بیا د مسلم لیگ ملګری. په سیاست کې له دغه وخت زموږ دینی جماعتونو یا دینی مدارس حصہ واخ، لاغه بعد بیا ګرد علما په سیاست نه لوته. بیا په دغه کې مولانا مودودی تحریرونو د سید قطب تحریرونو خودونه کار وکړ چې هغه وایي دینی علما یا صوفیا کرام دا هغو خدمت له سره قبول نه دي تر څو پورې چې د حکومت ذکر پکې نه وي.
بلخوا په پاکستان کې هم د دینی مدرسو د سیاسي مقاصدو لپاره د استعمال خبره کیږي. په متحده عرب اماراتو کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتي زاکر الله زاکری وای په افغانستان کې په 1980 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته په مدرسو کې د سخت دریځ نظریو او وسلوالو فعالیتونو په اړه روزنه کېدلې.
په افغانستان جنگ روان او د روسانو په ضد باندې نو په هغه وخت کې چې د دې حکومتونو پالیسی چې جوړیږي دا د دوی هغه مشران او هغه استخباراتي شبکې جوړوي، نو د هغو مصلحت په همدې کې وو چې جهادي نظریه دا په ټولو طلابو کې او په زده کوونکو کې عامه کې چې څوک دلته درسونه وایي په دې مدارسو کې، تر څو پورې د هغه جنگ د دوام ورکولو په خاطر باندې دوی ته خام مال میسر شي. نو په دې خاطر باندې دې خلکو ټول زور پاری باندې ورکړاو او بیا چې کله هغه مرحله تیر شول نو بل مرحله مثلا رااله چې هغه جهاد ختم شو، نو بیا هم چې تقریبا د تعلیم لیول هغه انداز باندې روانو.
نوموړی وای چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان امنیتي ادارو په لومړي سر کې د جماعت اسلامي او بیا وروسته د وفاق المدارس له مدرسو څخه ګټه واخیسته.
په هغه وخت کې چې کله دینی مدارسو نو په دې کې د شدت خواته ډېر تلونکي مدارس یوازې د جماعت اسلامي د فکر سره ارتباط وو. بیا دغه نه بعد چې کله جماعت اسلامي بالکل ټولې دنیا ته اوپن شوله او دا خبره مخې ته راغله، نو د پاکستان حکومت بیا د دې غرض او مقصد لپاره د وفاق المدارس تحت چې کوم مدارس دي هغه استعمالول شروع کړل. او اوس اخر ادوارو کې چې په ټول دنیا کې وضع سخته شوې ده، نو دوه مذهبه او دوه فکره د دې لپاره ډېر استعمال شو چې هغه یو دیوبندي مکتب فکر دی او یو سلفي یا د عوام په اصطلاح وهابي مکتب فکر دی.
مولانا واصل واسطی له مفتی زاکری سره همغږی شي او وایي چې د جماعت اسلامي د زده کوونکو د سازمان غړي په لومړي سر کې په افغان جنگ کې د برخه اخیستلو لپاره ولاړل. نو موري زیاتوي کله چې تر هغه ورسته جماعت اسلامي په حکومتي چارو کې لاسوهنه پیل کړه نو علما متنازع سول.
سجنت طلبا عربیه چې هغه د جماعت اسلامي یو تنظیم دی، واحد تنظیم په پاکستان کې د افغانستان د ورغه هغه چې هغه په مرکزی سطح باندې دا فیصله وکړه چې د افغانستان په جهاد کې به موږ په جنگ کې به پوری ساحه او د طالبانو تنظیم. خو دینی تنظیمونه عموما و جنگونو ته نو دا غنو څنګه دا وسو چې دینی عالمان متنازع شو. له حکومت سره د مولانا مودودی او دغه خلکو دا رائے ده چې حکومت باندې دوی غاصبان دي، دا حکیمان غاصبان دي، راښته کوي به نور بښ نه وي. د پخوا عالمانو دا رائے وا چې دوی غاصبان نه دي، دوی بدلو ناس د دوی وی پر حکومت موږ به سوچ ور بدلو، دین له به راښتو بین حکومت نه راښته کوو. اوس د دینی مدرسو د خلکو فکر دا دی چې یا دوی برا چټکو دوی غاصبان دي، د دوی پر ځای به صالحان کښېنو.
نو موري زیاتوي د علما او تر متنازع کېدو ورسته که یو خوا د دینی مدرسو په اړه د خلکو فکر بدل سو نو بل خوا حکومت هم مدرسو ته لاس ور واچوي.
په دینی مدارسو چې کوم عالمان د معاشري د حمایت لپاره راتله، د تعلیم او تربیت او د روزنې لپاره راتله، هغه اوس متنازع سو، دا حیثیت متنازع سو. اوس هر سړی تمام خلق و دینی مدرسو ته تن نشي وای، دینی علما بدنام سو. هغه علما چې هغه د حکومت او د جهاد په لویان نه دي، هغه دا غواړي چې د دین تعلیم او تربیت کې خپل حصہ ورکړي، هغه بدنام سو. او حکومت په مدرسو کې داسې باقاعده داسې کسان پیدا کوي چې په دینی جماعتونو په خراب کې، نور جماعتونو په خراب کې، قومونه په خراب کې او حکومتونه په خراب کې دغه دپاره استعمالوي. دغه دوه شیان لکه جهاد په دغه رنګ او سیاست په دغه رنګ، دا د هند د پاکستان د جوړېدو په دور کې دغه دوه شیان را شروع شوي وو. عروج ته ورسېد.
په پاکستان کې د مدرسو یا مذهب سیاسي استعمال د وخت په تیریدو سره نور هم زیات سو او په ټولنه کې یې نفوذ پیدا کړی. مفتي زاکری وای نه یوازې د افغانستان د جګړې پر مهال بلکې د پاکستان د جوړېدو راهیسې د مذهب سیاسي استعمال په ټولنه کې فرقیز او مذهبي درس پیدا کړی. په دې هیواد کې مذهب په سیاسي توګه وکارول سو چې مرکز یې مدرسې او د هغوی چلوونکي و.
پاکستان کې په هغه وخت سره د واکمنو او د چارواکو د حاکمانو مصلحت او مفاد باندې کې چې د خلک په مختلفو ډلو باندې توزیع شي او یو ځل د بل ډلې په مقابل کې د یو څه مفاد په خاطر باندې استعمال شي او په هغه نهج باندې د خلک روان دي. د مثال په توګه باندې د ضیاءالحق صاحب په وخت کې هغه یو ډله په لاس کې اخیستي وه چې هغه د جماعت اسلامي ده. نو د مدارسو، د حکومتي دوائرو او د فوج په ټولو کې چې کوم لټریچر، یوازې د مودودي صاحب لټریچر او د جماعت اسلامي به په نور باندې کلکه پابندي وه. د نورو همدارنګه په پاکستاني فوج کې چې کومه کوټه ده د امامت مثلا، کله چې اعلان کېږي نو دوه باقاعده وي چې زمونږ دوه شیعه امامان په کار دي، دریم چې دی مثلا دیوبندي امامان په کار دي، یو هم سلفي په کار دی، یو هم بریلوي په کار دی. نو چې کله سړی دې ته وګوري چې دا دومره تفریق دوی کوي چې کوم وفاق دوی خپله منظور کړی دی، هغوی که دوی په حکومتي لیول باندې خپله نومه خلي چې دا ځان په کار دي، نو دا ټولې خبرې دې خبرې ماضي کوي چې حکومت په دې ټولو خبرو کې دخیل دی. مختلف حکومتونه هغوی د وختي مصلحت په توګه باندې دا جماعتونه استعمال کړل، خو دې ته بې فکر ونه کړ چې وروسته به د دې څه انجام کېږي. هغه وروستني انجام ته ونه کتل.
په پاکستان کې د سخت دریزۍ په واده او د فرقیز اختلافاتو پر راټوکېدو کې د مدرسو رول ته هم ګوتنې ولکیږي، خو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان امنیتي ادارو هم د مدرسو په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان په لاهور ښار کې کارپوه ډاکټر مبارک حیدر وایي چې لومړی د پاکستان پوځ په خپله مدرسې جوړ کړې چې اوس دومره مضبوطه سوي دي چې لمیان زوړلې خطرناکه کار دی.
پاکستان آرمی نے جو کہ خود یہ بنائے اور ان کے کئی ابھی بھی جنرلز کے د پاکستان پوز په خپل مدرسې جوړ کړی او د ځینو جنرالانو فکر او نظریه وس هم داده چې دوی مدرسې ختمول نه غواړي خو اوس مدرسې تر ډیره حده د دوی تر واک لاندې نه دي که اوس چیرې پوز و هم غواړي چې مدرسې بند کړي نو دا به د دوی لپاره ډیر خطرناک اقدام وي بلخوا په پوز کې د مدرسو یا اسلامي زده کړو زیات اغیز موجود دی چې د ضیاء الحق له وخت را روان دی د هغه وخت ځینې خلک اوس جنرالان دي او ځینې بیا ریټایر شوي دي پر دې سربیره د ضیاء الحق جماعت اسلامي او مدرسو جوړ کړل شوي کسان په پوز کې ځای پر ځای شوي دي چې ډیر نفوذ لري له دې کبله مدرسو ته لاس وړل به د پوز لپاره اسانه کار نه وي په لنډه توګه به ووایم چې ریاست مدرسې جوړې کړي او د نړیوال چتر لاندې یې وروزلې تر افغان جنگ وروسته دا مدرسې خپلواکي او قوي هم شوې او اوس خپل وسایل له بهر هیوادونو اخلي
د مبارک حیدر په تایید په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په زیاتر اسلامي هیوادونو کې چارواکو علماو او مدرسو څخه په خپل ګټه کار اخیستی دی
هر وخت چې دین د سیاست مدارانو او یا د حاکمانو د هغه د مسایلو وسیله وګرځیدله په دغه وخت کې دی چې د اسلام هغه اصلي روح چې دی اغا نه رسیدي خلکو ته او دغه چې دی دغه یو انتقاد دی چې په اسلامي هیوادونو کې حکام غواړي چې علماونه د دیني مدارسونه فقط د یو ابزار په توګه باندې سوء استفاده وکړي کله چې ضرورت پیښ شي نو علما راغونډ کړي چې فتوا ورکړي نو په دې اساس باندې زه خپله د یو مسلمان په توګه باندې د دې سرسخت مخالف یم چې علما د حکامو د لاس وسیله وګرځېږي او د هغوی د سیاستونو د تعویل او توجیه دپاره کار وکړي علما باید دغه هغه ولري چې دوی په آزاده توګه باندې قضاوت وکړي او د حکومتونو تصمیمونه د قرآن او د سنت په رڼا کې وڅېړي او دوی د سیاست د لاس اله ونه ګرځي
خو په پاکستان کې زیاتره شنونکي مدرسې د مذهبي ګوندونو د ملاتړ ګڼي او په دې نظر دی چې همدغه مدرسې دوی د خپلو سیاسي ګټو او نفوذ لپاره کاروي په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو د یوې غیر حکومتي ادارې مشر عامر رانا وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي ګوندونو د قوت او ملاتړ لوی سرچینه مدرسې دي
گزشتہ 25-30 سال کے دوران ایک متوازی پاور سینٹر ڈیولپ ہوا ہے
پاکستان تیرو پینزو وشتو دیر شکلنو پر محل پا پاکستان کی دا مذہبی سیاست پا بانکی دا واک یا موازی مرکز رمستہ شوے دے چھے ٹھول قوت ہو دا ملاتر سرچینہ یہ پا مدرسو کی دا معلوم خبر ادا چھے مدرسے دا حکومت داری یا چار پرتا کار کوی او پردوی دا ریاست پورا واک نوی نو نه یوازی مذہبی گندونو تا دا مدرسو لخوا ملاتر تلاس دے بلکې ردوی سیاسی قوت هم دغه مدرسې دي بلخوا د مالی سرچینو یو لارې هم د مدرسو لخوا تمویلیږي نو د مذهبي ګوندونو ټول قوت مدرسې دي
قوت او اسکی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے
دا میرانا د خبرې په اثبات په اسلام آباد کې لیکوال او کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د خپل مقصد او ملاتړ لپاره له مدرسو کار اخلي او په یو ګړی کې په زرګونه طالبان راغونډولای شي
یہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ 60-70 ہزار بندہ ایک ہی حلے میں اکٹھا کر سکتی ہیں اور اگر آپ
مذہبی گندنا پیو گڑی کے شپیتا یا اویا سر کسان راہنڈ ولیشی کچر اتا سے اسلام آباد گند خار محاصرہ قبل غواڑے نو یو لک خلق کیے بستی نخکارا خبر ادا چدا مدرسو للاری پریاست اور سیاست فشار اچول کے دیشی مذہبی گندنا مدرسی دخپل ملاتر لپار استعمال وی اور طالبانو دا پیادا اسکرو کار اخلی کچر اتا سے دا پنجاب اور سین صبح جاج واخلے نو دا ہر لوی او وڑو کے خار پا سر او پائے کے یو ویرون کی مدرسہ لیدلشه چې ساتون کی به مختا ولاړوي او لمنسنی ختیس او نور هوادونو بام رستا تر لاسه کوي داسې مدرسې تاسو په ټول پنجاب او سند کې لیدلشه په خیبر پختونخوا کې خو بیا ډېرې پخانی مدرسې شته
په پاکستان کې د بیا اندازې له مخې څه باندې 60,000 ریجسټرډ او په همدومره شمیر کې نارجسټرډ شوي مدرسې شته چې څه باندې 600,000 زده کوونکي درس پکې وایي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې اوس مهال په پاکستان کې مدرسې او مذهبي ګوندونه دومره فعال شوي چې په ټولنه کې زیات نفوذ لري او هر چا چې دوی کنټرول کړل نو ټولنه به کنټرول کړي
They are so effective that you cannot do anything against their business.
مدرسې ډېرې زیاتې مؤثرې شوې دي او تاسو د دوی د خوښې پرته کار نشئ کولی. دوی بیا نور خلک لري چې هغوی د دوی لخوا استعمالیږي او د دوی لپاره کار کوي. په پاکستان کې پر مذهبي بنیاد داسې مشرتابه رامنځته کړل شوی چې د مدرسو ملاتړ ورسره دی. اوس دغو مدرسو ته یوه نوې بڼه ورکړل شوې، یعنې د هغو طالبانو پر ضد جنګ روان دی چې سخت دریځه دي، خو بیا مدرسې بیا په بریلوي او په بل شکل کې پر ځای پاتې دي. خو خبره هماغه ده چې په ټولنه کې د نفوذ پیدا کولو لپاره مدرسې او مذهبي جماعتونه کارول کېږي او د سیاست مهارولو لپاره له ملا څخه کار اخیستل کېږي. په داسې حال کې ټولنه د ساینس د اوسني پرمختګونو سیالي نشي کولی. نو ټولنه د تولید پر ځای د مصرف خواته روانه ده چې شیان نشي جوړولی او یوازې یې استعمالوي.
په پاکستان کې که څه هم له ډېرې مودې راهیسې مدرسې د درس او تدریس په برخه کې فعالیت کوي، خو د 1980 راهیسې د دغو مدرسو شمیر یو دم زیات سو، چې د شننګ په باور سیاسي استعمال یې مهم لامل و. په دا وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو له زیاتوالي سره سم حکومت د مدرسو د څار او رجسټریشن عمل پیل کړی دی چې کره پایلې یې لا تر اوسه مخې ته نه دي راغلي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او ترکیې د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
د مشال پنوم
ستاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه